د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوه د روانې غونډې له اړوندو کورنیو او نړیوالو ګډونوالو په خاص ډول د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او د اوسنیو ستونزو د اوارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې یوه غونډه جوړه شي. ښاغلی کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمیر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخواني ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې د دې ادارې د روغتیا پال د افغانستان د یو شمیر سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي ډول ذخیره کړي. یونیسف پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف د هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له 6,00,000 ماشومانو سره چې 6% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیت زده کړې ترلاسه کړي. د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکی سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په یو بیان کې راغلي دي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 109 میلیون ډالر کېږي پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلی کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګیدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د بارونکو موټرو د بار د تفتیش لپاره مهم بلل کیږي او د ځینو ممنوعه موادو د قاچاق په مخنیوي کې ګټور ثابت شوی. د اوکراین پارلمان د دریو نورو میاشتو په مخه د پوځي حکومت او احضاراتو مساوده وغځوله. د پارلمان غړو دا پریکړه پرون تصویب کړه. د اوکراین پارلمان داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې یرغل دوام لري. دا مساوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره لیږلې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکی او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواده له وتلو منې دي او باید عسکري ته چمتو وي. او د ترکیې په استانبول ښار کې 2 کسان په یو وسلوال برید کې وژل شوي. پیښه پرون د استانبول د څارنوالۍ د ودانۍ مخې ته وشوه. په دې برید کې 6 نور کسان هم ټپیان شوي چې 3 تنه پولیس او د څارنوالۍ ساتونکي دي. پولیسو ویلي چې په دې برید کې یوې ښځې او یو سړی لاس درلود او د څارنوالۍ مخې ته یې پر پولیسو او ساتونکو ډزې وکړې. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا د پولیسو ستاینه کړې چې د یوې لویې پیښې مخه یې نیولې ده. هغه د خلق انقلابي ازادي غوښتونکي ډلې ته په اشارې سره ویلي چې یوې ترهګرې ډلې دا برید کړی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن 4 شنبه ده، د 1402 هجری مریز کال د سلواغی یا دلوی 13 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 8 سره برابره ده. راسره اوسئ، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. وابه ورچې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره د دوه د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال د خپل ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
دغه مو خواسته د خبر اسلامي امارات ته محمد چرته مونږ ته سرپناه جوړ کی ماشومان ته مکتب راته جوړ کی چې دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلې پړلې د خبر خپل مالونه جدادونه سره مونږ نه پاتې دي
په بلخ کې سوداګر میرمنې شکایت کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله د دوی کاروبار بې خونده شوی دی
په مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته دی فقط خواندې کولی شي چې هغه نه خریداري وکړي چې لږ څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی
په کندهار کې بیا د مرغانو پلورونکي وایي چې کاروبار یې پیکه شوی
لکه پخوا چې و هغه کم شوقونه نشته مې خرید و پروش شوه او زه په خپل شوقي په دغه ځای باندې ناشم د مرغان خرڅوم رانیسم نه
په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د انتخاباتو وروستي حال ته کتنه کوو نور مطالب هم لرو اورېدو ته راسره اوسئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورځو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوه د روانې ناستې په اړه خبرې کړي د طالبانو د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې سنرلی اوغلو ډاټ څرګند کړ چې د دوه په غونډه کې به د افغانستان اړوند ښې او مثبتې پرېکړې وشي د موضوع نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي
د افغانستان په اړه د دوه د ناستې پر نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی که څه هم ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوي چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکاري لیوالتیا لري هغه د دوه ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي ویلي چې د افغانستان په تړاو کې هیڅ پریکړې کیږي دا چې په دغه پریکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې خو د سنرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوه له کانفرنس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي نړیواله ټولنه یوازې د 40 میلیون ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي له دې ورها خو غنې پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویل دي د طالبانو بیا واکمنېدو باندې شوي په دې سربېره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی د دوه هیتر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سنرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړ او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته له مولوي کبیر سره د سنرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه ورپوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید زینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی نه دی ویل شوی چې سنرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګیدلی او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي لشپږم ټولګي پورته لزده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه سدي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو غوښتي چې دغه بندیزونه لری کړي
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د ورځې څلورویشت ساعته اوریدلی شئ خو د خپرونو ترتیب داسې دی چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو خپرونې کوي او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12:26 تاسو کولی شئ چې په د ازادۍ راډیو خپرونې په ډیر صفا توګه واورئ د افغانستان په ټولو برخو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای له پاکستانه استل شوی افغانان د نوي ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري د سازمان په یو ویډیو کې چې 13 ورځې خبره کړې ویلې دي چې راستنه شوی کډوال چې ډیری په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. یو شمیر تازه راستنه شوی کډوال هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د مناسبې سرپناه د نشټوالي او خپل لمړنۍ اړتیا او ته د نه لاسرسي په ګډون لبیلابیل ستونزو شکایتونه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف ای د دوشنبه پورز په خپل ایکسپارټ کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل ل پاکستانه استل شوی کډوال د نوی ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه ایستل شوي دي. ډبلیو اف ای زیاته کړي نږدې ټول له پاکستان څخه په زور ایستل شوي کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغو راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپناه د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تېروي.
بسیار
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو. موږ کور نه لرو، کالی نه لرو، طبیل کې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو چې کینو. د ژمي کې موږ شپه په کمپلو او پلستونو کې چې څومره لرو تېرو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو استل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپناه د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت خواسته د خوار اسلامي اماراتو چې مونږ چیرته مونږ سرپناه جوړ کړي، ماشومان د مکتب ته جوړ کړي، د خبرو مونږ کار ته مینه برابر کړي. دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلې پړلې یا خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او د غرازی د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د مشاو خو 1500 زره کډوال هیواد ته ستنه شوې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف ای وی له پاکستانه استل شوی افغانان د نوی ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د پداسیال کې د چې 500 نړیوالو غیر دولتي سازمانونو د دوشنبه په ورځ په یو غټه اعلامیه کې په افغانستان کې د روان کال وچکالی په تیرو 150 کلونو کې تر ټولو بد وچکالی بللې ده. د سازمانونو کې د لوګې پر وړاندې د مبارزې سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اسلامي ریلیف نړیوال سازمان، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او ورلد ویژن نړیوال سازمان شامل دی. د دې سازمانونو په وینا په افغانستان کې سګنای ژمی د معمول پرتله ګرم دی او د واورې کموالی د اقلیم د بدلون او وچکالۍ ښکاره نښه ده. د بلخ ولایت د ام البلاد په نندارتون کې یو شمیر ګډون کوونکي سوداګری میرمنې وایي چې د دوی د تولیداتو د پلور بازار پیکه شوی دی. دوی چې کاری اوبدل، ګنډل او د جامو تولید دی، د خپلو تولیداتو د پلورلو لپاره د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلان د دې ښځینه متشبسینو د ستونزو په تاییدولو سره وایي چې د دې نندارتون له جوړېدو څخه یې موخه د سوداګرۍ وده او د سوداګریزو توکو او تولیداتو معرفي کول دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
یو شمیر سوداګری میرمنې چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ام البلاد په نندارتون کې برخه اخیستې وه، د خپلو توکو د خرڅلاو د بازار له کموالي څخه شکایت کوي. د لاسي صنایعو او نورو کورنیو تولیداتو دغه څلور ورځنۍ نندارتون د دوشنبه په ورځ د ښځینه او نارینه متشبسینو د اتیا غرفو په درلودو سره پرانیستل شو. نظیفه چې د ښځینه سوداګرو او لاسي صنایعو د تولیدونکو له ډلې ده، ازادي راډیو ته ویل
د
تجارت خود پیش بردن.
موږ نشو کولای خپل کاروبار پر مخ یوسو. موږ لاسي صنایع، ګنډونه، لاس بندونه او غوږوالۍ لرو. زه له هند او پاکستان څخه کالی راواردوم، خو دلته زموږ لپاره د سوداګرۍ زمينه نه ده برابره. موږ غواړو چې دا ډول نندارتونونه جوړ شي څو موږ پلور وکړو او خپل لاسي صنایع نړۍ ته ور وپیژنو.
د بلخ ولایت یو بل خزینه سوداګر او لاسي صنایعو تولیدونکو پښتانه افغان چې په دغه ننداتون کې برخه اخیستي ووي، د خزینه سوداګرو برخه ته د نارینه او د ورتلو د بندیز له عملی پلور کم دی.
سی مارکیټ کې نارینه ورونو ته اجازه نشته، د فاملی ته اجازه نشته، فقط خواند کول شي ته غوښنه خریداري وکړي. چې دا کار موږ توقعات یو لک څه مشکل تر دی چې دومره زیات خیر د فروش نشته دی، باوجود چې د موږ په مارکیټ کې تقریبا اتیا رقمه تولیدات دی وطني. نو په آینده کې هم زه غواړم چې همدارنګه نمایشګاهانو ته باید ادامه ورکړل شي چې خواندې د خپل تولیدات پکې وړاندې کړي.
دوی د طالبانو له حکومت او ملاتړو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تولیداتو ملاتړ وکړي او په افغانستان کې دننه او بهر د دوی د تولیداتو د خرڅلو لپاره زمينه برابر کړي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونی خونې مسؤلین هم د دغه ولایت د سوداګرو میرمنو ستونزې تاییدوي او وایي چې په دغه نندارتون کې میرمنو ته د خپلو تولیداتو نندارې ته ایښودو په خاطر زیاته ونډه ورکړل شوې ده. د یادې خونې رئیس اسد الله اسدی ازادۍ رادیو ته ویل
په دې نندارتون کې د لویو او کوچنیو صنایعو د تولیداتو ترڅنګ د ښځو لاسي صنایع هم نندارې ته ایښودل شوي دي. موږ د دغه نندارتون دوه پر درې برخه ښځو ته ځانګړې کړې ده. دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي ځکه د دوی تولیدات ښه بازار نه لري.
د اومل بلاد په نوم د لاسي صنایعو او کورنیو تولیداتو د نندارتون د بلخ د سوداګرۍ او پنګونی خونی او د قانونو او صنایعو خونی لخوا او د کار د نړیوال سازمان آی ایل او په مالی همکاري پرانستل شوې ده. د سوداګرو خزو او د دوی د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویان عبدالسلام جواد پوښتل، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو هغه مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت په افغانستان کې د خزو په ګډون له ټولو کورنیو تولیدونکو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو وروسته د ښځو پر کار، زده کړو او نورو ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي فعالیتونو بیلابیل بندیزونه ولګول، چې د ښځو په نندارتونونو کې د نارینه وو پر ګډون بندیز د دغو بندیزونو یو برخه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سبا د فبروري په اتمه په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د وکیلانو انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لړۍ ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري په اتمه به د پاکستان خلک د دغه هیواد د مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 160 میلیونو څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 3600 لري، 2600 د مستقیم رایو لارې ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې اویا څوکیو کې 60 د خزو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لاله وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له لسو څخه اووه پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دې رښتینی وي. د ګالب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسال کې انتخابات کیږي چې په دغه یواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې لګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند په لویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو د کارپوانو پاند د عمران خان په مشرۍ د تاریخ انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو په ورځ د پاکستان په تیر بیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوچ بلتون غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنگیالیو یو لړ بریدونه کړي. خو د پاکستان امنیتي چارواکو په ګډون د خیبر پښتونخوا چارواکو رسنۍ ته ویلي چې د نوماندانو رای ورکونکو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره لازم تدابیر نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرې مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه د مخکتنی اوریدو ترابولم. ملالی بشیر وړاندې کوي.
انډیپندنت خبرونه په افغانستان کې د ژمي او وچکالۍ له کبله د خلکو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې د بشري حقوقو 15 نړیوالو ډلو ویلي د واوري د سخت کمښت له کبله سږ کال په افغانستان کې شای په اوسط توګه ګرم ژمي ثبت سي او په دې هیواد کې د وچکالۍ وضعیت لا پسې خراب سي. افغانستان لا د مخه د وچکالۍ په دریم کال کې دی او بشري ډلې خبرداري ورکوي چې یو بل کال کې دایسي دا جګړه ځپلې هیواد لستونزو سره مخامخ کړي. په مقاله کې ویلو چې له اکتوبر د جنوري تر نیمای پورې د ژمي تر ټولو لوړ وخت افغانستان د تیرو کالونو پرتله یوازې له 15 څخه تر 18 سلنی پورې اورښت درلودلې دی. زیانمنونکي ماشومان او کورنۍ چې د ژوند لپاره پر کارهنه تکیه کوي ویل کیږي د باران او واورې د کمښت له کبله به سخت اغیزمن سي. او د اسلامیک ریلیف په ګډون د غیر دولتي موسسو لخوا په خبرسي خبرداري کې د ماشومان خوندي کول مهم بلل سوی دي. په دې مقاله کې لیکل سوی چې نړیوال اټکلونه شي په 2023 کال کې په افغانستان کې 8.8 میلیون ماشومان کافی خواړه نه لري. د اوبو د نشټوالي له امله د فصلونو ناکامي په هیواد کې د بیوزلۍ کچه نور هم زیاته کړې چې د څلورو لسیزو جګړو پر لپسې ناورینونو او اقتصادي رکود له امله ځپل سوی دی. د مقاله په پای کې راغلی له هغه وخت چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره بشری مرستې کمی سوي او که د وچکالۍ وضعیت دوام وکړي د بیوزلۍ د زیاتوالي او د فصلونو د ناکامۍ په برخه کې د پام وړ خطر سته. یورو ایشیا ریویو هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویلو چې که څه هم تاجکستان د افغانستان په گاوند کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو دواړه هیوادونه د برېښنا د سوداګرۍ په برخه کې ښه همکاري لري. د فبروري په لومړۍ نیټه د تاجکستان د انرژي او اوبو وزیر دلیر جمعه خبریالانو ته وویل چې افغانستان تر دې دمه د ورکړل سوي برېښنا پورونه په بشپړه توګه پرې کړې دي. په دې مقاله کې د لیکوال په باور کابل له 2020 کال راهیسې یو بې اعتباره پیرودونکي ثابت شوی دی. په داسې حال کې چې تاجکستان ته په منظمه توګه د خپلو پورونو یو برخه ورکوي تر ډیره هڅه کوي چې ټول پورونه پرې کړي. د شاغلي جمله قوله راغلي چې په 2023 کال کې تاجکستان د 110.4 میلیون ډالر په ارزښت 2.1 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړې ده. شاغلي جمله ویلي دا د 2023 کال پر تله 15% زیاتوالی شي خو دا مشخصه کړې نه ده چې څومره د افغانستان لپاره ځانګړي سوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار 5:04 دی. په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خپرونې په لنډو څپو په 19:25 پیلېږي. درنو اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي خو لومړی یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وای خراب اقتصادي وضعیت د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی او د پخوا پر تله خرڅلاو کم شوی دی. د دوی په وینا مخکې به خلکو د شوق لپاره بیلابیل مرغان رانیول خو اوس خلک د رانیولو او ساتلو توان نه لري.
د کندهار ښار اوسیدونکو اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او سم سلګونه دوله بلابیل مرغان ساتي. د خپل دی شوق لکبل د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان ولي او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي وست په خوا د مرغانو ساتل کم سی بي دي.
شوقونه خو د په خوا پر کم شوقونه وښنه شوه نو لکه په خوا چې و نو اگر کم شوقونه نه سمې خرید او پروچ او زه په خپل شپکیم پر دغه باندې ناشم د مرغان خرڅوم او رانی سمې نه د نن مرغ چې مخواسي اگر رانی سم د ما ته پروچ سیل کوم. هر کم مرغان درم زرک درم اند جپان درم کرکان درم تاروگان درم کنری چوچی درم وجان درم بلبلان درم ار څ درم.
که څه هم د مرغانو پالل شوق دی، خو د ډیرو لپاره بیا د نفقې د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او له لارې یې د خپلو کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغېزمن سي.
پخوا په پرتله باندې کاروبار ګر سره همدانسته او بل پاته څه د مرغانو ده، د مرغانو دا خو بېخي نسته. هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای دي، نه بوره ده، نه غوړي دي، نه اوړه دي، دا د ضرورت شی نه دی، دا د مستۍ شی دی. بله خو راځي، خو خرڅېږي. دا په دې تبادله کړه، دا په دې تبادله کړه. او خارجي مرغانو څنګه نه راځي؟ ولې پیسې والا پیسې نسته؟ په دې خاطر به تا په 1000 روپۍ زر کا ورکړه، په 1500 میټو ورکړه. دا به مرغان ساتم زیر کې کنریانې چوکي واټر هر کم مرغان ته مو پاتو او فراته کراچي سره ځي. اکثرات یې په خپل ملک کې کابل لوګر تایم کې.
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوی او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي، چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره ځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره ځي، چوغکی جی، اندلیپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکی هم دلی خرڅی، یو زمستاج د غرو زرکی جی هغه هم دلی خرڅی. اکثریت خلک دلی چان پکی پرمی چان جی.
مرغان کاروبار اوس بیخي کم سوی دی، د خلکو کاروبار سره کمزور دی، زموږ کاروبار هم سره کمزور سوی. چوکونه یې نه کوي نو کاروبار نشته، پیسې نشته.
د کندهار ښار د مرغانو بازار کې کینری، واټر چوغه کې بلبلان، توتیان، زرکی، کرکان او ډول ډول مرغان ستا چې ځینې تر لزر افغانۍ پورې هم زیاته بیې لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډېر ګران مرغان نه پیری.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټول باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه اوس کوچان سي دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هم هغه اندازې ته خراب دی چې ولاړ داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یو اقتصادي وضعیت خراب دی، بل د تعلیم څخه خو مختن بیا برخې وو او اوس هم بیا برخه د تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مومل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت راتګ درې کاله ووتل، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتنې لرو. یوازې یوازې غوښتنه هم عاجله غوښتنه هم دغه باید د انتنو باره کې زر ته زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه هم ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارټونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارټونه چې کوم دوی رجسټر کوي پر کمپیوټر تذکره لی الکترونی باندې، دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو سره راغلي و ښار ته، یا خندی د شیزي ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خاص نه دی چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي. او مطلب حکومت یې څه پاملرن ورته وکړي، څه اسانتیا و دي چې ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي، یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره را وه د ورور د دي را وه. همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو تور کوي، هلته هم داسې راشي. بس وستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.